بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره و تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری د میاشتې څلورمه د 1400 درې څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې یوویشتمه او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې څلورویشتمه نیټه ده. وګوردونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په اسلامي دنیا کې د صهیونیست رژیم د نفوذ د مخنیوي پر ضرورت د ایران د اسلامي جمهوریت ټینګار نومیږي. بیا به کتابونه د علم باغونه اونیس پروګرام درته وړاندې کړو، او په اخیر کې به د نوروز د لرغوني اختر په هکله څلورم ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 5 بجې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د صهیونیست رژیم ژوند د نورو هیوادونو له ناامنه کولو سره تړلی دی. د افغانستان د جنوب پر مخ د ښوونځیو تړل نهیلي کوونکې چاره ده، او د پاکستان لومړي وزیر له ملت مرسته وغوښتله. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. د صهیونیست رژیم ژوند د نورو هیوادونو له ناامنه کولو سره تړلی دی. زمون خبریال راپور کړی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ایران دایمي استازی او سفیر اسماعیل بکایی همناویل د قدس د نیواګر رژیم ژوند په نورو هیوادونو کې د بې ثباتۍ له رامنځته کولو سره تړلی. هغه د عراق په اربیل سیمه کې د صهیونیست رژیم د پاسا د ځالې په له منځه وړلو کې د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک پر ضد د اسرائیلو رژیم د استازي چټي خبرو ته په غبرګون کې دې ته په اشاره سره چې صهیونیزم هم ذاتاً او هم د خپل پیدایش پر اساس بې ثباتۍ رامنځته کوونکی عنصر دی ډاګینه کړه. هغه ځواک چې صهیونیزم ساتي د لویدیځ او د اسلامي ټولنو ترمنځ تاوتریخوالی دی، او په بلې برخه صهیونیزم یوازې د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو له لارې د نورو هیوادونو په بیه وده کولی شي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو دفتر کې د ایران دایمي استازی او سفیر اسماعیل بکایی همنا په دوام کې زیاته کړه، دا همغه منطق دی چې یو بشپړ اپارټاید نظام رامنځته کړی دی چې احساس کوي حق لري بې ګناه فلسطینیان تر خپلې سلطې لاندې ورولي او وژله او ژوبله رامنځته کړي او د فلسطین د خلکو ځمکې ونیسي او د هغوی کورونه وران کړي. هغه له داعش ترهګرې ډلې سره د صهیونیست رژیم ملګرتیاو ته په اشاره سره وویل، دا کومه حیرانوونکې خبره نه ده چې صهیونیست رژیم د تر ټولو سخت ځواک په توګه د ایران د اسلامي انقلاب په سپاهي پاسداران ځواک چې په سیمه کې د داعش د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ او د سرزورۍ په جرډ ایستلو کې مرسته وکړه غوسه دی. د یمن کړکېچ په سیاسي ډول حل کېدلی شي. زمون خبریال راپور کړی د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل چې د یمن د کړکېچ یوازینی حل را د یمن د خلکو په لارښوونې سره سیاسي هواری دی. سعودي عربستان د امریکا د متحده عرب اماراتو او د څو نورو هیوادونو په ملاتړ سره د 2015 میلادي کال لامارچ میاشتې راهسې په یمن باندې پوځي تیری او لزمه کې هوا او سمندر څخه کله باندې ته دوام ورکړی. په یمن کې د سعودي عربستان او د هغه د متحدانو جنګ غوښتنه د یمن د سلګونو زرو خلکو د وژل کېدا او ژوبلېدا او د 4 میلیونه خلکو د کډوالېدا سبب شوې ده. په همدې لړ کې او په یمن باندې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي تیری دوهمې کلیزې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې بیانې کې ولیکل د یمن د خلکو پر ځای د سعودي عربستان د ایتلاف دغه ظلمانه کلهبندۍ او رنونکی جنګ په داسې حال کې اتم کال ته ورننوځي چې دغه مقاومت لرونکی هیواد یې د پیړۍ له تر ټولو ستر انساني غمیزې سره مخامخ کړی دی او د دغه جنگ نیخ په نیغه او غیر مستقیم و پایلو له ټولو زیات ملکی خلک ښځې او بېګناه ماشومان اغیزمن کړي دي او د یمن د ضروري بیخ بینیانو د روغتیا او د درملنې د برخو د امکاناتو اقتصاد معیشت او د زده کړې د بیخ بینیانو د له منځه تلو سبب شوي دي. دغه راز د یمن د پارلمان مشر په ریاض کې د خبر اترو لپاره په ځینو بلنو نیوکه وکړه او وی ویل سعودي عربستان د امریکا په ملاتړ سره د یمن خلک وژني. د یمن د پارلمان مشر یحیی الرایی د بیلابیلو هیوادونو د پارلمان غړیو د مشرانو ته په پیغام کې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د یمن د ډلو د مشورو د ترسره کولو په هکله د فارس خلی د ملګرتیا شورا په غوښتنې خواشینی څرګنده کړه. د جنو پر مغ د ثانوي ښوونځیو د تړلو پریکړه سخته نه هیله کوونکې چاره ده. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د منځنۍ دورې ښوونځیو او لیسو ته د جنو پر تاک د طالبانو د بندیز غزیده په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو دا پریکړه په ژوره توګه نه هیله کوونکې او د افغانستان لپاره زیان اړوونکې بللې ده. د بشری حقوقو د څارېداري ښوونځیو ته د ټولو جنو د پریښودو له خپلې ژمنې د طالبانو شاته کېدل غندلی او د بندیز غځېدل یې په لوی لاس یو ظلم او د نه توجیه وړ عمل بللی. ننګرهار کې 22 تنه له وسلوالو او مهماتو سره یوځای ونیول شول. زمون خبریال وایي د افغانستان د طالبانو د 201 خالد بن ولید کولی اردو ویان مولوي وحید الله محمدی وایي د خالد بن ولید کولی اردو ځواکونو 13 ورځ ناوخته د کاره او پر وخت استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د جلال آباد ښار اتمه ناحیه د بلندغر په سیمه کې پر یوه کور عملیات ترسره کړي دي چې په پایله کې د نوموړي په وینا 2 تنه داعش له 3 میله کلشنکو پسلو زیات اندازه مهماتو او نورو پوځي تجهیزاتو سره یو ځای نیول شوي دي. د افغانستان طالبان په رسمیت د پیژندلو کوشش کوي. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متکی په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن ډبورا لاین سره وغوښتل چې د بندیزونو د حسپولو د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو په زمینه کې مرسته وکړي. د طالبانو خارجه وزیر پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ له مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي میرمن ډبور لاین سره په کتنه کې له افغانستان سره د انسان دوستانه مرستو د بشري حقوقو د پراختیا د پروژو بانکي برخې اقتصادي ودې او د نورو موضوعګانو په هکله خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر نڅاپه کابل ته رسیدلی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا د موسسې په غونډه کې له ګډون وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته رسیدلی. د پاکستان خبری سرچینو نن وویل د افغانستان د طالبانو د حکومت خارجه وزیر امیر خان متکی په کابل کې د چین د باندنیو چارو د وزیر او یانګی هرکلی وکړ. کابل ته د چین د خارجه وزیر دغه سفر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې له ترسره کېدا یوه اونۍ مخکې ترسره شوی کوم چې د چین په قربتوب سره ترسره کیږي. د افغانستان د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکي احمد یاسر ویا چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی. دا د طالبانو واک ته له رسېدا وروسته افغانستان ته د چین د یو لوړ رتبه چارواکي لومړنی سفر دی. د چین خارجه وزیر په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د غونډې د پرانیستلو په مراسمو کې ویلي وو چې پیکینګ د افغانستان د خلکو د انتخاب درنښت کوي او پراخ بنسټه حکومت ته د افغانستان د رسېدا ملاتړ هم کوي. بل خبر دا چې د چین خارجه وزیر به سبا هندوستان او ورپسې نیپال هیواد ته هم سفرونه وکړي. عمران خان د پاکستان له ملت ته د مرستې غوښتنه وکړه. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د خپل هیواد ملت ته په یو پیغام کې ویل چې ټول ملت د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه یو ځل پیغام ورکړي چې موږ د بدۍ ملګری نه یو بلکې د بدۍ پر خلاف یو. عمران خان د پاکستان ملت ته په یو نیم دقیقې کې ضبط شوي پیغام کې زیاته کړه چې الله تعالی په قرآن کریم کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر حکم ورکوي او الله تعالی مسلمانو ته حکم ورکړی چې له نیکو کارونو سره ملګرتیا وکړی او د هر بد کار پر ضد ودرېږي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان بیا زیاته کړه په هیواد کې د جمهوریت قوم او د ملت پر ضد جرم ترسره کیدونکی دی او زه خپل ملت ته وایم چې د مارچ د میاشتې په 28مه نیټه وټونو ته راووځي او ټولنه په دې ډول ژوندی وي او په هیواد کې د غلو ډله د خلکو د سترګو په وړاندې چورتلان او فساد کوي او د پارلیمان غړي په پیسو اخیستل کیږي. پاکستان کې لوا مخکې انتخابات کېدلی شي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ راشد احمد د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي ته په وینا کې وویل چې د ګوندونو بدلول ښه کار نه دی. هغه په هیواد کې له خپل وخت مخکې د انتخاباتو ترسره کېدا ته په اشاره سره وویل په پاکستان کې زر انتخابات ترسره کېدلی شي. شیخ رشید په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل د حکومت له مخالفو ګوندونو سره زموږ د پارلیمان غړي ملګري دي او له موږ سره هم د حکومت د مخالفو ګوندونو غړي شته او زیاته کړه د حکومت مخالف ګوندونه په خپل نومه کې ښکیل شوي دي او هیڅوک له قدرت څخه نه څنګ ته کیږي او د پنجاب صوبې د اعلی وزیر عثمان بوزدار د څنګ ته کېدا خبرې هسې اوازې دي. د روسیې عسکرو د اوکراین زیوم خار نیولې. زمون خبریال راپور کړی د روسیې د پوځ وزارت ویل چې د اوکراین په خارکیف سیمه کې د ازیوم خار بشپړه کنټرول په لاس کې اخیستی. د روسیې د پوځ وزارت دغه راز تېره شپه د مهماتو د انبارونو او د قمندانۍ د مرکزونو په شمول په شپېتو پوځي ځایونو باندې د حملو خبر ورکړ او وی ویل چې د نخې په منځوشتونکو لروټنه توغندیو سره د کیب په جنوب کې د اس 300 توغندیو په نهو مرکزونو بریدونه کړي دي. روسیې دغه د جنگ له پیلېدل څخه د اوکراین د 255 بې پیلوټه الوتکو او دغه راز د توغندیو د ویشتونکو د 202 پلیټفارمونو د تباه کېدا خبر هم ورکړ. د روسیې د پوځ وزیر ویاند ایګور کورناشنکو پرون په یوه ورځ کې د اوکراین د کابو سلو پوځي تاسیساتو د تباه کېدا خبر هم ورکړ. فرانسې د اوکراین د جنگ په حق له روسیې سره خبره کوي. الجزایر ټلویزیون راپور ورکړی د فرانسې ولسمشر مانوئل مکرون ویل چمتو یم چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د جنگ په باره کې خبرې وکړم. مانوئل مکرون له نه منلو وړ وسلو د روسیې د استفادې یا په ګاونډیو هیوادونو باندې د حملې د احتمال په باره کې ویل په دې زمینه کې پریکندوالی نشته. او شمالی کوریا نن بیا یو توغندی ازمیاله. یونهاب خبری آژانس وایي د جنوبی کوریا پوځي سرچینو د شمالی کوریا لخوا د یو توغندي د ازمیالو خبر تایید کړ. شمالی کوریا نن 2 بجې او 8 دقیقې یو توغندی ازمیاله. په سیول کې د جنوبی کوریا د پوځ د قمندانانو کمیټې په یوې بیانې کې ویل دغه توغندی احتمال شته چې بلستیک وي او د جاپان په سمندر کې د ختی سمندر په لور توغول شوی. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په اسلامي نړۍ کې د صهیونیست رژیم د نفوذ د مخنیوي پر اړتیا د ایران ټینګار نومیږي. په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په غونډه کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي سعید خطیبزاده ویل د اسلامي ملګرتیا موسسه باید په اسلامي دنیا کې د صهیونیست رژیم د نفوذ مخه ونیسي. خطیبزاده په تیرې چهارشنبه ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د 34مې غونډې په 2مه ورځ په خپلې وینا کې ویل له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د عادي کولو د استعماري سیاست پر مخ تعقیبولو کې د سهونیست رژیم او د هغه د اصلي ملتړي امریکا منافقانه سیاستونه د اسلامي ملګرتیا موسسې د ځینې غړو هیوادونو له ګروهنې او هرکلی سره مخ شوي او دغه چارې د اندېښنې لرونکو هیوادونو لپاره د خطرې ټلې کړنګولې ده. د اسلامي ملګرتیا موسسه په 1989 میلادي کال کې د 250 اسلامي هیوادونو په غړیتوب سره جوړه شوه. د غړیو هیوادونو ترمیان د اسلامي پیوستون پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیز او کلتوري زمینو کې د غړیو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا ملاتړ، د سپیڅلي ځایونو د ساتنې او د هغوی د ازادولو لپاره د هڅو غږ ملکول، د فلسطین د ملت د مبارزې ملاتړ او د خپلو حقوقو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د فلسطین له ملت سره مرسته کول او د کرامت، د خپلواکۍ او د ملي حقوقو د ساتلو په لاره کې د ټولو اسلامي ملتونو د مبارزې ملاتړ کول د اسلامي ملګرتیا موسسې هدفونه بلل شوي دي. له دغو هدفونو او ژمنو سره سره چې عرب هیوادونه د فلسطین د ملت د ایډیالونو په وړاندې لاري، څلورو عربو هیوادونو متحد عرب اماراتو، بحرین، سوډان او مراکش د اسلامي ملګرتیا موسسې غړي دي. د 2006 میلادي کال له سپتمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې له سهونیست رژیم سره اړیکې عادي کړې. متحد عرب امارات د 2006 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د هغه وخت د حکومت په منځګړیتوب سره د ابراهام د موافقې په نوم سره د کوتس لانیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو تړون لاسلیک کړ او په رسمي ډول یې له دغه رژیم سره ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړې. له متحد عرب امارات وروسته بحرین، سوډان او مراکش عربو هیوادونه هم د ابراهام له موافقې سره یوځای شول او له سهونیست رژیم سره یې خپلې اړیکې عادي کړې. اسلامي ویختیا ته لړوند بدلونونو مخکې د عربو هیوادونو او د سهونیست رژیم ترمنځ اړیکه تر ډیره حده د سازباز د پلانونو په شان د مسایلو په حق لوي او سعودي عربستان چې ځان د عربو هیوادونو مشر ګڼي کوشش کوه چې د فلسطین د مسالې زمینی ملاتړ وخی، خو په عربستان کې د محمد بن سلمان د ولیعهد په جوړیدا سره چې له امریکا سره د اړیکو پراخوالي ته کې بهوال د کوتس لانیواګر رژیم سره د اړیکو د عادي کولو موضوع هم مطرح شو او په دوام کې د سعودي عربستان له سیاستونو سره څلور غږمله عربو هیوادونو له اسرائیلو رژیم سره اړیکې عادي کړې. د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د 2013 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 13 نیټه د امریکا له اټلانټیک مجلې سره په مراکه کې ویلي وو، زه باور یم ټول خلک په هر ځای کې حق لري په خپل هیواد کې سوله ییز ژوند وکړي. زه باور یم چې فلسطینیان او اسرائیلیان حق لري خپل ټاټوبی ولري. دغه نظر د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان د یو لوړ رتبه چارواکي لخوا اعلان شو. په راتلونکي کې له سهونیست رژیم سره د عربستان د اړیکو د عادي کېدو احتمال ممکن کړ. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
کتابونه د علم باغونه. ګرانو عزتمنو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به یاست، دا د ایزالیاس عربي دي
احمد سیماب سره.
کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې او توده سلامونه وړاندې کوو. هیله ده چې دا پروګرام به هم د تیرو پروګرامونو په شان ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. نو ښه ده غوږ ورته اوسئ.
خوږو دوستانو، د موجودو مدرکو له مخې ایرانیانو له تیرو ډیرو مودو راهیسې علم او کتابت ته پاملرنه کړې ده او له تیرو پیړیو څخه باقی پاتې آثار د علم او پوهې په زده کولو کې د هغوی د کوششونو ښودنه کوي. په لومړنۍ هجری پیړۍ کې لا فارسی ژبې ډیر آثار په عربي ژبه ترجمه شوی دي چې د هغه زیات اغیز په وجه یې په اسلامي کلتور او تمدن کړی دي. دا ترجمه غورځنګ په نامه یادیږي. که څه هم د فارسی زیاتره ترجمه د غورځنګ په لومړنۍ پیړۍ کې ترسره شوی، خو ځینې شواهد د خود نه کوي چې دغه بهیر لږ تر لږه د درېمې هجری قمري پیړۍ تر وروستیو پورې هم هغه شان دوام درلودو. دا مثال په توګه ابو العباس محمد ابن مرزبان بغدادی د تاریخي روایتونو له مخې له 500 زیات فارسی کتابونه په عربي ژبه ژباړلې دي. د ابن ندیم په الفهرست کتاب کې چې تقریبا د ترجمې ټول غورځنګ پکې شامل دی، د علم او ساينس په برخه کې د 622 کتابونو او رسالو نمونه ذکر شوی دي. د دغو اثارو درې اصلي برخې په دې ډول دي: په طب کې 170 اثار، په ریاضیاتو او فلکیاتو کې 131 اثار، او په فلسفه او منطق کې 13 اثار. دغه لنډ انځور په اسلامي نړۍ کې د علم او ساينس د پراختیا بیانونکی دی. د تالیف شویو اثارو د محتوا څېړنه د خودنه کوي چې دغه پراختیا هم د کمیت له پلوه ده او هم د کیفیت له پلوه، ځکه چې مسلمانانو له دغو اثارو څخه په استفادې سره په لومړي ځل په طبي علومو کې د نیغ په نیغه تجربې او مشاهدې طریقه استعمال شوه. له فارسی ژباړل شوي اثار د موضوع له پلوه په کلي درو برخو ویشلی شو: وازونه او نصیحتونه، خدای نامه ها، داستانونه او افسانې. که څه هم له دغو څخه ځینې آثار په یو موضوع پورې نشو محدودولی.
د فارسی د وعظ او نصیحتونو آثار د ایرانیانو عملی حکمتونه دي چې ځینې هم له هندي او حتی یونانی حکمت څخه اخیستل سوي دي. د آثارو د دغې برخه یو مشهوره نمونه کلیله و دمنه کتاب دی چې ابن مقفع او هم عبدالله بن هلال احوازی د یحیی بن خالد لپاره ترجمه کړی دی. جاویدان خیرت هم په وعظ او نصیحتونو مشتمل اثر دی چې په اصل کې حسن بن سهیل له فارسی نه په عربی ترجمه کړی دی، او په څلورمه پیړۍ کې په هغه اثر کې چې مسکویه رازی په همدې نامې سره ولیکه ځای کړل سوی دی. خدای نامه ها د ایرانی آثارو یوه بله برخه ده چې د ایران افسانی او حماسوي تاریخ بیانوي. د دغو آثارو له لارې د اسلامي سیاسي ادارو په بدلون کې د ایراني عنصر د تاثیر ډیره مهمه برخه ترلاسه سوه، او په عربۍ ژبه کې د هیواد چلولو له عین نه اخلي تر درباري آدابو او رسومو پورې خاص ادبیات پیدا سول چې په کلي عنوانونو سره ادب الملوک، نصیحت الملوک یا الاداب السلطانیه کابو کتابونه په بر کې نیسي. د جاهز لیکلی التاج فی اخلاق الملوک کتاب یو تر ټولو مشهور کتاب دی چې له دوه نمونو څخه په الهام اخیستلو سره یې بڼه نیولې ده. د ترجمې د غورځنګ په دوران کې په عربۍ ترجمه سوي ادبي او کلتوري آثارو درېیمه برخه داستانونو او افسانونو باندې مشتمله ده چې د 138 کتابونو ذکر ابن ندیم په خپل کتاب کې کړی دی. شل کتابونه پارسی ریشا، اولس کتابونه هندی ریشا، او یولس کتابونه رومی ریشې لري. که څه هم دغه آثار په مهمه توګه له فارسی نه په عربي ژبه ترجمه سوي دي، هزار افسانه یا هزار یک شب، هزار دستان، او کتاب الهند فی قصه حبوت آدم له دغو مشهورو آثارو څخه بلل کیږي.
کلیله و دمنه د نړۍ یو ادبي شاهکار ګڼل کیږي چې لرغونتوب یې 13-2000 کلونو ته رسیږي. کلیله و دمنه کتاب د علم او حکمت یو ټولګه ده چې پخوانیو هوښیارانو راټول کړي او په مختلفو ژبو ترجمه شوی دی او د راتلونکو نسلونو لپاره یې په وراثت کې پریښودلې دی چې خلک یې ولولي او حکمت او پندونه او نصیحتونه ترې زده کړي. دغه اثر لا ابتدا ایرانی لیکنه نه درلوده او د هند یو فلسفي لخوا په بادیان نوم لیکل شوی او له لیکلو وروسته د هند بادشاه ته ډالۍ کړی شوی دی. په زړه پورې دا چې دغه داستاني کتاب په اصل کې په سنسکرت ژبه لیکل شوی دی او د ساسانیانو په زمانه کې د نصرالله منشي په لاس د دغې سیمې په فارسي ژبه ترجمه شو. هغه د اصلي کتاب د کلام د محتوا په ساتنې یو نوی او له فارسي ژبې سره متناسب اثر خپلو مخاطبانو ته وړاندې کړی دی. په ایران کې د ساسانیانو په دور کې د لیلا او د منا داستان ډیر شهرت پیدا کړ او په پهلوي ژبه د دغه اثر ترجمې ته په پام سره د بادشاه په غوښتنې د هغه وخت مشهور شاعر رودکی دغه اثر په منظومه توګه لیکل قبول کړ. په اوس مهال کې د رودکی له ټولو 1200 بیتونو څخه 109 بیتونه موجود دي چې هغه هم د سید نفیسی په هلو ځلو سره له مختلفو سرچینو او پخوانیو کتابونو څخه غونډ کړی شوی دی.
هم هغه ډول چې د کتاب نوم معلوم دی مهمه برخه یې له نصیحت ډکې قصې او کلیلا او دمنه په نامو سره په دوو ګیدړانو باندې تیر شوي پیښې او واقعات دي. د دغه کتاب تر ټولو لوی خصوصیت د هغو حیواناتو ترمنځ په خپلو کې اړوند پرله پسې قصې دي چې په یوه ټولنه کې د یو بل تر څنګه څرګندیږي، خبرې کوي، کله جګړه کوي، کله هم یو بل سره مرستې کوي او حتی د یو بل په خلاف دسیسې او سازشتونه جوړوي. د داستان په ځینو برخو کې د یوې داسې محکمې د جوړېدو کتونکي یو چې حیوانات پکښې د حق پیدا کولو لپاره راغونډ سوي دي. په کلي توګه ټول هغه څه چې په یوې انساني ټولنه کې شتون لري په کلیلي او دمنې کې موجود دي، خو نور په ظاهر سره له موجوداتو سره زیات فرق لري. البته دا په کار دی په نظر ولري چې د کلیلي او دمنې ټول بابونه د حیواناتو په ژبه نه دي، بلکې په زیاترو قصو کې د لیکوال په نظر کې د داستان درس ورکول کیږي او لیکوال ځینې وختونه په استعارو او د مختلفو سمبولونو په رامنځته کولو سره داستان ختموي. د کلیلي او دمنې له نصیحته ډکې قصې په لسو بابونو مشتمل دي چې په هر یو باب کې د مختلفو پیښو په اړه په زړه پورې او هیجان راپارونکي داستانونه شامل دي. د دغه کتاب د داستانونو شوالی د هغو لنډوالی او روانوالی دي، ځکه چې مخاطب یې په یو ځل لوستلو سره د لیکوال د کلام په پیغام پوهېدای شي.
نقل شوی دی چې یو کم سرمایه لرونکی سوداګر وو چې د سفر اراده یې درلوده. سوداګر سلمانه وسپنه لرله. باید دلته وویل شي چې زموږ د پاکستان پښتنه ټولنې کې من تقریبا 50 کیلو جوړیږي، خو د ایران او افغانستان په مختلفو ټولنو کې له 3 کیلو نه واخله تر 300 کیلو پورې یو من جوړیږي. نو په کار دی چې دا داستان د ایرانی ټولنې مطابق لیکل شوی دی. لنډه دا چې هغه سوداګر دغه وسپنه د یوه دوست په کور کې د امانت په توګه کېښوده او په سفر لاړ، خو دوست یې دغه امانت خرڅ کړ او پیسې یې ولګولې. سوداګر چې یوه ورځ د خپل امانت د غوښتلو لپاره هغه دوست ته ورغی، نو هغه ورته وویل ستا وسپنه مې د کور په ګودام کې ایښې وه او زیاته پاملرنه مې هم ورته کوله، خو هلته یو موږک اوسېده چې زه خبرېدم نو ټوله یې خوړلې وه او څه پکې باقی پاتې نه و. سوداګر هغه ته داسې ځواب ورکړ، ریښتیا وایي؟ د موږک وسپنه ډېره خوښوي او غاښونه یې هم د خوړلو توان لري. دوست یې خوشحال شو او پوه شو چې سوداګر راضي شو او له وسپنې یې زړه صبر کړ. په خبره یې باور وکړ. بیا یې ورته وویل نن زما په کور کې میلمه شه. سوداګر ورته وویل سبا به بیا راشم، او دغه سوداګر د هغه لکو رستون شو او چې د کوڅې سر ته ورسید نو د هغه دوست زوی یې له ځان سره بوت او پټ یې کړ. هغه سړی ورپسې ډیر وګرځېده خو د زوی څه نخې نښانې پیدا نه کړی شوې. نو بیا په بازار کې ډنډوره ووهله چې زوی ورک شوی دی او پیدا یې کړی. هلته وته سوداګر وویل چې ما یو عقاب ولیده چې یو ماشوم یې په مخوکه کې نیولی و. هغه سړی چغه کړه چې دا خبره دروغ ده، عقاب څرنګه یو ماشوم وړلی شي؟ سوداګر په خندا شو او وی ویل په یو داسې ښار کې چې پکې موږک سل منه وسپنه خوړی شي نو یو عقاب پکې شل کیلو هلک نشي وړلی. سړی پوه شو چې کیسه څه بل څه ده او سوداګر ته یې په ځواب کې وویل هو اوس وسپنه دې مګک نه ده خوړلې، راشه ما ته خپل ماشوم راکړه او خپل وسپنه به درته درستنه کړم. په رښتیا چې هیڅ لا دې زیات بد نشته چې په گفتار کې انسان کریم او سخی وي او د کردار او عمل په وخت سرټیټه او خجل وي.
کلیلا او دیمنه د هند، ایران او اسلامي ټولنو د تمدن په تاریخ کې له مختلفو اړخونو زیات اهمیت درلودلی دی. دغه کتاب په یوې ډوډیزې ټولنه کې انسان او ټولنې ته نظر په ښه ډول منعکس کوي. کلیلا او دیمنه د درس لرونکو داستانونو د ځانګړیو خصوصیتونو په وجه نه یوازې د ایران په ادبیاتو کې بلکې د نړۍ د ادبیاتو په تاریخ کې یو خاص شهرت او اعتبار لري. د کلیلیا او دیمنی لیبراتر ډکې قصې او رزنی داستانونه دي چې هیڅکله نه زړیږي او خلک د دغه کتاب د هر باب په لوستلو سره د خپل ژوند لپاره نوي نوي تجربې ترلاسه کولای شي.
وایي چې یوه ورځ یو سپی د یوه اوده زمری په خوا کې تیرېده. کله چې سپی ولیدل زمری اوده شوی دی نو یوه رسۍ یې راوړه او زمری یې کلک ونې پورې وتړه. کله چې زمری ویښ شو او خپل حالت ته یې پام شو نو هڅه وکړه چې هغه رسۍ خلاصه کړي خو کامیاب نه شو. دغه وخت له هغه ځایه یو خر تیرېده. زمری خر ته وویل ای خره، که زه دې له دې بنده خلاص کړم نو نیم ځنګل درکوم. خر خو لومړی په شک کې پرېوته خو بیا یې زړه وکړ او د زمری رسۍ یې خلاصه کړه. کله چې زمری آزاد شو او ځان یې له دوړو وڅنډ نو خر ته یې مخ کړ او ورته یې وویل زه تا ته نیم ځنګل نه درکوم. خر ورته په حیرانتیا سره وویل تا خو راسره لوز کړی وو. زمری ورته وویل زه تا ته ټول ځنګل درکوم، ځکه چې په یو داسې ځنګل کې چې سپی پکې زمری تړي او بندي کوي او خرونه یې آزادوي نو په داسې ځنګل کې ژوند کول څه ارزښت نه لري.
ګران اوریدونکو، د دې خپرونې وخت باندې ځکه پای ته ورسېدی. تربلې خپرونې مو په متعال خدای سپارو.
سر لوړی ووسئ.
تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
پسرلی بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونگو بیرازی.
قدرمن اوریدونکو، د نوروز په اختر کې د ایران د خلکو د دود دستورو په اکله د ځانګړې لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې پروګرام کې د ایرانیانو د دې ستر جشن یعنی نوروز ځینې آداب او رسومات در پیژنو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
خوږو دوستانو، د نوروز اختر او د نوي کال جشن او خوشحالي د ایران د ټولنیز ژوند د پړاو یو ډېر لرغونی دود دی چې د ایرانی هویت او کلتور یادونه کوي. د نوروز لرغونی جشن نه یوازې د زمانې په تېرېدو سره له منځه نه دی تللی، بلکې د مختلفو ایرانیو قومونو ترمنځ د یووالي په یو لامل هم بدل شوی او د نننی ایران له جغرافیایي پولو په ورتېرېدو سره په نورو سیمو کې هم د یو نړیوال دستور په توګه منل شوی دی. نوروز د ایران د سرحدونو دننه او بهر د ایرانیانو د یووالي، ملګرتیا او یو زړتوب ځلا ده. ایرانیان د نړۍ په هرې سیمې کې د مکاني توپیرونو سره سره په یو وخت په واحد دستور سره ډېر په خوشحالۍ د نوروز هرکلی کوي او د هفت‌سین د دسترخوان چاپېره په کېناستو سره نوی کال په خوشحالۍ سره پیلوي.
قدرمن اوریدونکو، د دې لرغونې ایرانی دود د دوام همداراز چې د زیاترو کارپوهانو په باور د انسان یو ډیر ستر معنوي میراث دی، پکې پټ اخلاقي او انساني ځانګړتیاوې هم موندلی شو. نوروز د خدای د واحد ذات د احترام په لړ کې له طبیعت سره د انسان غوټه ده. هغه څه چې د نوروز غوړېدا او نه فنا کېدا ته یې دوام ورکړی، د ایرانیانو له نورو رسمونو، باورونو او کلتورونو سره د هغه سمون خوړل پیوستون او غژملتیا ده. د نوروز تر ټولو ستره اغیزه د تاندوالي او ټولنیز تحرک رامنځته کول دی. هر کال نوروز ته په نږدې کېدو سره د ایران په کلیو او ښارونو کې د خلکو خوشحالي او ولوله له ورایه لیدل کېدلی شي. کومو سیلانیانو چې د نوروز په ورځو کې ایران ته سفر کوي، هغوی په دې ورځو کې د خلکو له تحرک او تاندوالي متاثر شوي دي او د ایرانیانو نوروزي دستورې په ښه توګه یادوي. نو په دې وجه غوره ګڼو چې په نوروز کې د ایرانیانو رسمونو او رواجونو ته یوه کتنه وکړو. په ایران کې نوی کال هر ځل په پاکۍ او پاکیزګۍ سره پیلیږي. د کور څنډنې او د کورونو او لارو کوڅو د پاکولو ښه او خوښ رسم د کب د میاشتې له نیمایي څخه پیلیږي، څو د نوي کال په پیلېدو سره د ژوند او کار چاپېریال پاک او سوتره وي. ایرانیانو له پخوانه د خپلې استوګنې د چاپېریال پاکوالي ته اهمیت ورکړی او هغه یې په خپل ژوند کې په یو پایداره دود بدل کړی دی. د نوي کال له پیلېدو مخکې په محدود وخت کې د کورونو او لارو کوڅو په صفایي او ښکلا کې غژملتیا او یووالی په رښتیا چې ډیر د پام وړ دی. د کورونو شیشې پاکیږي او ځینې کورنۍ د لا زیاتې پاکۍ لپاره د کورونو دیوالونو بیا رنګ کوي. معمولا په کور کې استعمالیدونکي قالینونه او پردې وینځل کیږي او د کورونو او پارکونو باغچې د پسرلیزو ګلونو په کرلو سره شایسته کیږي. هر کال د کور څنډنې په وخت خراب شوي او نه استعمالیدونکي شیان غورځول کیږي او د کورنۍ د مالي توان سره سم نوی سامان هم ځای نیسي. جوته ده چې د هر کال د پای په ورځو کې ځینې شغلونه له ډیر زیات کار سره مخامخ کیږي، لکه د قالین یا غالی او د وینځلو شرکتونه، د کورونو د صفایي د خدماتو شرکتونه، د ودانیو رنګونکي، د ګلکارۍ او باغوانۍ بلد کسان، د جامو یا کالیو وینځونکي، د کانونه، د فیزار او کالیو پلورنزی او همداشان د مټایانو او د وچې او تازه میوې دوکانونه.
خوږو دوستانو، د نوي کال د سودا لپاره تیاری چې پکې د جامو، وچې او تازه میوې، شیرینې او مټایانې او حتی د کور ځینې شیان شامل دي، د نوي کال له پیلېدو مخکې دود رسمونه دي. په دې وجه د هر کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران د مختلفو ښارونو بازارونه له سودا کوونکو خلکو ډکیږي. معمولا کورنۍ له خپلو اولادونو سره یو ځای د نوي کال د کالیو اخیستو لپاره پلورنځایونو، بازارونو او مارکیټونو ته مخه کوي. ټول غواړي چې نوی کال په نوو جامو سره پیل کړي او په ډېرو غوره خوراکونو سره د خپلو میلمنو ملمیستیا وکړي. ځینې کسان د خپلو خپلوانو او دوستانو لپاره د اخترې په توګه ډالۍ اخلي. د کال د وروستیو شپو ورځو پیرنه د زیاتره پلورونکو لپاره د کار او کسب رونق ډالۍ کوي. هر څومره چې د کال اخیری شپې ورځې را نږدې کیږي، د بازارونو رش او بیړو باړ زیاتیږي. هر خوا ته چې ګورې، له اخیستونکو خلکو ډک وي. د میټایانو په دوکانونو خلک ورمات وي او د میوې په دوکانونو کې پلورونکي د مشتری یا ګاک د راجذبولو لپاره د مالټو، کینو، سیوانو، کیلو او بادرنګو په شان میوې د دوکان مخې ته کیږدي. پر دې سربیره د ګلونو په پلورنځایونو کې ډول ډول ښایسته او خوشبویه ګلان د خرڅولو لپاره وړاندې کیږي. په ځینو سیمو کې لنډمهاله بازارونه هم جوړیږي چې پکې د هفسین دسترخوان د شیانو په شمول ډیر څه ترلاسه کیدی شي.
عزیزانو، د کب د میاشتې په پیلېدو سره د ایران په مختلفو ښارونو کې زیاتره کورنۍ غنم کړي او بیا د کال په وروستیو ورځو کې له تازه تیغ کړو غنمونه سمنو پخوي. د سمنو د پخولو او برابرولو مراسم د هرې سیمې له ځایي او مذهبي آدابو سره مل وي. د سمنو پخولو لپاره اکثر ښځې په ډله ییزه توګه د یو بل سره مرسته کوي او د دعا او صلوات په لوستلو سره د سمنو ستر دیګ باندې باروي او د پخېدو په وخت په یوې ځانګړې څمڅې سره لړي. سمنو زیاتره د شپې په وخت پخول کیږي او تر شومدم پورې د ګرمو سمنو دیګ تیاریږي. که سمنو د نظر یا ډالۍ لپاره وي، نو سهار وختي په وړو وړو کاسو کې اچول کیږي او په حاضرینو او ګاونډیانو باندې ویشل کیږي. په ځینو کورنیو کې به سمنو د خرڅون لپاره پخول کیږي او خلک له سمنو سره د مینې په وجه هغه اخلي او خپلو کورونو ته یې وړي. پر حال د سمنو یو وړوکی لوخی د افسین دسترخوان د خکوله لپاره هم ساتل کیږي. نن سبا د سمنو ډیرو ارزښناکو خواصو ته په پام سره په کارخانو کې هم په خول پیل شوي دي او د کال په هر موسم کې په بازار کې پیک شوي تازه سمنو ترلاسه کیدلی شي.
خوګو دوستانو، د ایرانی یا هجری لمریز کال وروسته میاشته د دانو او غلو د کرلو میاشته. په سمبولیک توګه د نوروز د سبزی کرل په ایرانی کورنیو کې له پخوا راهیسې دود وو. په عامه توګه د نوروز له اختره دوه اونۍ مخکې زیاتره کورنۍ سبزی کری. سبزه هم د هفسین د دسترخوان یوه برخه ده. نوروزی سبزی یا شنه واخه زیاتره له غنمو، ادسو او میو برابرېږي. د دغې سبزۍ د برابرولو لپاره باید دانې لوندې کړی شي او کله چې تیغې یا ځوکې وکړي نو د خپلې خوښې په لوښي کې باید خورې شي او د نم او تودوخې په برابرولو سره راټوکیږي او د هفسین دسترخوان لپاره تیارېږي. ځینې کورنۍ هم رسم لري چې په ګڼو لوښو کې سبزي وکړي او خپلوانو او دوستانو ته یې ډالۍ کړي. البته د ګلونو پلورونکي هم د مختلفو شکلونو او اندازو سبزی کری او کوم کسان چې د سبزی کرلو فرصت او وخت نه لري د هفسین لپاره تیاره سبزی اخلي. د نوروزی خوراکونو او شیرینیو او میټیانو تیارول هم یو بل رسم دی چې له نوي کال مخکې د ایران په ډیرو سیمو کې دود دی. د ایران په ځینو سیمو کې ښځې د یو بل په مرستې سره د نوي کال لپاره شیرینۍ یا میټیانې پخوي. معمولا کورنۍ میټیانې چې په خاص مهارت سره برابرېږي ښه کیفیت لري او په ځانګړي سلیقې سره ښکلا ور په برخه کیږي. دا ویلو ده چې د کال په وروستیو شپو ورځو کې د ایران په ټولو سیمو کې د سیمې آب و هوا او د پسرلي له موسم سره متناسب ګڼ خوراکي مواد پخیږي. ډول ډول ډوډۍ، حلوا او په بهاري سبزیو سره آش پخول د ایران په مختلفو سیمو کې دود رسمونه دي.
د نوي کال شپه هم ځان ته خاص آداب لري او معمولا په هره سیمه کې د نوي کال د اختر د شپې لپاره ځانګړي خواړه برابرېږي. لکب یا ماهی سره سبزی پلو، کوکو سبزی، رشته پلو، ډول ډول تاچین، وریجی او قورمه سبزی او مختلف قسمه کوفتی د نیوی کال د شپې رایج خوراکونه دي. د کب د میاشتې د وروستۍ چهارشنبه په شپه، یعنی د سه شنبه یا د نای د ورځې په مازدیګر، په ټول ایران کې د چهارشنبه سوري جشن ترلاسه کیږي چې پکې خلک اور بلوي او ترې ټوپونه وهي. دا جشن چې ډیر لرغونی دی، په اصل کې د یووالي او د ژواک چاپیریال د پاکولو جشن و او د نفس د بدیو او اغیزیو او د زوړ کال د پیلیدیو د سوزولو په موخه ترسره کیږي او له په زړه پورې آینونو سره هم مل و. خو په خواشنۍ سره په دې وروستیو کلونو کې د اور غرغړنده کوونکو موادو او ډول ډول پټاخو د استعمال په شان غلطو دستورو په ورزیاتېدو سره د خواشینونکو پیښو د رامنځته کېدو سبب شوي دي. له نوروز مخکې یو بل لرغونی دود د مړو یادول دي چې په دې مناسبت خلک هدیرو ته ځي او مختلف خوراکونه له ځان سره وړي او نورو ته یې ورکوي. په دې ورځ کورنۍ د خوږو ډوډو، حلوا او خرما یا کجورو په شان خوراکونه د خپلوانو قبرونو ته وړي او د تازه وفات شویو کسانو په قبرونو شمې یا ډیوې بلوي. د ایران په ځینو ښارونو کې له اختره یوه ورځ مخکې ویرجنه کورنۍ په خوړو او حلوا سره د خپلوانو میلمستیا کوي او د خپل وفات شوي عزیز د قبر چاپیریال راغونډیږي. د ایران خلک په دې رودې سره خودنه کوي چې خپل مړی یې نه دي هیر کړي.
خوږو دوستانو، په ایرانیانو کې د هر کال له پیلېدو مخکې یو بل غوره رسم د بېوزلو مرسته کول دي. هر کال د نوي کال په درشل کې په ټول ایران کې له اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره عمومي هلې ځلې ترسره کیږي. د ایران خلک باور دي چې خصوصا د کال په آخري شپو ورځو کې د نورو د ستونزو او مشکلاتو هوارول یو ډېر غوره او د خدای تعالی خوښ عمل دی چې هر مسلمان یې باید تر خپله وسه ترسره کړي. په دې وجه د ایران خلک هر کال په یوه عمومي بلنه کې د ځینو حکومتي او ولسي ارګانونو، ادارو او تنظیمونو په ملتیا هڅه کوي چې د اړمنو کسانو په مرستې سره د هغوی د کورنیو لپاره هم یو په زړه پورې اختر برابر کړي او د اختر خوشحالۍ په خپلو کې سره وویشي.
قدرمنو اوریدونکو، نو د یو ښه او له سلامتیا او خوشحالۍ د ډک کال په هیلې او آرزو سره ټول د پسرلی ارکلی ته ځو او د دې لړۍ په راتلونکي پروګرام کې به مو پتم یو.
نخاد او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، زموږ د دغه مازیګرانه پښتو خبرونه وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له دې وړاندې چې له تاسو اجازه وغواړو، تاسو ته بلنه درکو چې زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ. اول ته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالې ولولای، او که چیرې غواړئ نو دغه مطالې تاسو چاپ کولای هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس او درک دی farstoday.com/ps. وګورودونکو، نور تر سبا سحر پښتو خپرونه پورې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. هر چیرې چې یاست، بریالي او خوشاله اوسئ. د خدای په امان.